په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی خبر جلسه کې سیاسي ډلو د هغه بل ملاتړ کړی دی چې په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو لپاره لا د نور ډېر واک اختیار غوښتنه کوي. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو لپاره یې کوششونه روان کړي دي او افغان چارواکي وایي چې د کابل سره نږدې پغمان کې ځانمرګي برید شوی. دا خبرونه تفصیل د خیبر ایجنسی سیاسي اتحاد غړو ګوندونو د هغه بل ملاتړ غړي چې د قبایلي سیمو د استادو لخوا د قبایلو د حقونو لپاره پارلیمنت کې وړاندې شوې دي. خیبر سیاسي اتحاد کې شامل د قومي وطن پارټي او سیاستوال اسد افریدی نن په جمرود کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی غواړي قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي.
دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې به راغونډ شي که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده. نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډېر اهم پیشرفت دی او دې سره لویه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې د سپریم کورټ او د های کورټ جورسډکشن چې دی د هغې عمل دخل چې دی دا به په اول ځل دې علاقو ته وغځول شي.
تر اوسه په پارلیمنت کې پر دې بل بحث نه دی شوی. پاکستانی چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو شروع کولو هڅې جاري ساتلې دي. د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سینیټ ته د خبرو په محل وویل چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مرګ وروسته په طالبانو کې د رامنځته شوو اختلافاتو له وجې د خبرو دوهمه مرحله ونه شوه چې لا تر اوسه هم همدغه سي ځنډېدلې پاتې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب اسلام آباد سره نږدې مری کې د جولای په میاشت کې د خبرو لومړی پړاو شوی و. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په ضد کور په کور د ویکسینو درې ورځني کمپاین نن اخري ورځ ده. د شمالي وزیرستان د پولیو کمپاین یو چارواکي آزاد وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي له 15 کلونو کمو 9000 هغه ماشومان ته ویکسین وکړي چې د کډوالۍ له ژوند تازه راواپس شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې هم نن د درې ورځني پولیو کمپاین وروستۍ ورځ ده. پاکستان کې دا کال د پولیو 2 کیسونو مخې ته راغلي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي چې خوښه 15 کسانو نمونه به له ملکه د بهر تلو څخه منه شو کسانو له لیست یا ای سی ایل څخه وباسي. نن اسلام آباد کې د خبری غونډې ته نوموړي وویل چې په دغه لیست کې موجودو غیر ملکي وګړو لپاره به جلا پالیسي جوړي. چودري نصر علي خان همداراز زیاته کړه چې کوم کسان په دې لیست کې شامل دي هغوی ترې د وتلو لپاره د اپیل کولو حق لري. د پاکستان پوځ وایي د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ځمکني مشقونه کړي دي. پرون مازیګر ناوخته د پاکستاني پوځ لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پوځي مشقونه د پنجاب صوبې په اټک کې و هفته روان و. د خبر پاڼې تر مخه د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د چینی پوځ یو لوړ پوړي جنرال لی فای د دې مشقونو وروستۍ غونډې ته ورغله. د کابل پولیس وایي پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګ برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې د پغمان ولسوالۍ د امنی قومندانۍ جنایي امیر در محمد خان وژل شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري په خپله غاړه نه ده اخیستې. افغان حکومت د ازادي او مشال ریډیو د همکار او خبريال جان آقا الکوزي په مرګ خفغان خودل دي. نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غني دفتر او پرون د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر محمد حنیف اتمر په جلا جلا خبر پاڼو کې د الکوزي مړینه د صحافت یا ژورنالیزم لپاره یو لوی ضایع بلل ده. جان آقا الکوزي په 58 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د استریا په یو روغتون کې سهار کړه. امریکا وروسته خبرداری ورکړل چې د شام ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا له هغه وروسته ده چې مسکو هڅې پیل کړي چې له جګړو سره مخامخ د شام ولسمشر ته یو نوی حیثیت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته پرون په ټلیفون ویلي چې امریکا د شام د ولسمشر په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی چې دغه ولسمشر باید له خپلې دندې لرې شي تر څو نور سیاسي ګوندونه د شام څلور کلنې کورنۍ جګړې ختمولو په مقصد خپله ونډه ولري. د کیری د غوښتنې څو ساعت وروسته له هغې راځي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روس غواړي د اسد پوځي ملاتړ جاري وساتي. په سربیا کې هغه کډوالو چې غوښتل یې غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویشیا ته مخه کړې. د سربیا مطبوعاتو ویلي چې د مقدونیه سره د سربیا له جنوبي پولې څخه د کرویشیا پر پوله سید غربي ښار ته نن لږ تر لږه د کډوالو لس بسونه ورسېدل. دا به داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه د خبرو لپاره د سپتمبر د میاشتې په 22 تاریخ یوه بیړنۍ غونډه کوي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ 50 پیسې او 178 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 30 پیسې او 8 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 28 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې. او 280 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش، په بنو کې به زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په خبر جنسا کې د هیواد سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د استازو د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي فاټا دی د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي.
دا پخپل ډیر لو تبدیلی دا چې فاټا فاټا شي، پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې بوراغون شي.
د بهرنیو او امنیتی چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هڅې کوي. د چارو شنونکي وایي پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې خپل مسؤلیت درک کړی دی.
پاکستان یو خلاقی هم د مواریخ خپل ګڼي چې پر دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو واري بیا اداګي.
اول شمالي وزیرستان به کور کل شي وی هغه خلک چې د مهال د افغانستان په خاور کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د پاکستان حکومت هغه شرطونه نه مني چې د شمالي وزیرستان ته د بیرته سندول لپاره ورته ایخي دي.
دا په باندې ولاګي چې د بطل طالب سره جنگي کې نو دا زمونږ نه نه زمونږ د ټول کډوالو چې موږ ته فکر فیصله ده.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري هله دا لمشال رادیو سره وسه. دا هم ولنه موضوع په خیبر جنسا کې د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو نن په خیبر جنسا کې وی خبري غونډې ته وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو دغه سیمو ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به د دوی په خبره قبایل بنیادي بشري حقوقو ته لاسرسی ولري. خو په ورته وخت کې په قبایلي سیمو کې د ځینو ټولن لخوا فاټا ته د ځان ته یوې صوبې درجه ورکولو غوښتنې هم مخ ته راغلي دي. د سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو په یو خبري غونډه کې د فاټا پارلیمنټریان لخوا په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی بل حمایت کړی دی. د دغې خبري غونډې په مهال د قومي وطن پارټۍ یو مشر ایډوکیټ اسد پریدي د دغې بل په هکله مشال ریډیو ته وویل:
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه چې یو موږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپله ډېر لوی دلی دا چې فاټا د فاټې نه پاټا شي، یعنی د فیډرلی ایډمنسټریټډ ایریا په ځای چې دی پروینشل ایډمنسټریټډ ایریا، دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې به راغونډ شي، که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده. نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډېر اهم پیشرفت دی. او چې د سپریم کورټ او د های کورټ جورسډکشن چې دی د هغې عمل دخل چې دی دا به په اول ځل دی کوتا اوغزول شي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر حضرت ولی پردی وویل چې مونږ قبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
د فاټا قبایل چې دي د مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د په خیبر پختونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلیمنټریان چې کوم بل پېش کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغې لپاره هغوی د مونږ سیاسي اتحاد سره د لایرز فورم سره د سټوډنټس بینک سره دغو ټولو سره ژوند هر مکتبه فکر سره یو له عمل جوړ کړلو او هغه باندې ټول سره متفق شونه. مونږ د هغه بھرپور حمایت کوو او مونږ یې تایید کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټۍ یو مشر سید کبیر پریدی په خپل وینا کې وویل:
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. ان شاء الله امید لرو چې څومره پارلماني جمعتونه په پارلمان کې حصہ لري او ټول ان شاء الله د بیل حمایت کوي او حمایت کړم. دې په باندې شکریا ادا کوم ټول سیاسي جماعتونو یا کاندانی کړیو فاټا پارلیمنټریان ته چې مونږ تاسو ادخشي حمایت کوو. ان شاء الله ډېر زر او چې کم دی دا په سیمله کې پېښېږي او متفقات ورو دا بل پاس کیږي ان شاء الله.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل:
صوبې خلک عموم دا یو پښتون یو قوم یو یو رسم او رواج دی. اس بلتون په مونږ کې نشته دی، مطلب دی چې کار دی کا اسپتال دی کا یونیورسټي دی کا هر څه مونږ تړلې شوی یو. بلکې که مونږ سوچو کو څومره درې چی دی دا غې خولې هم دغه صوبې ته دی، نو مونږ بلولې نشي. وخت راغله چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوویشتمه صدۍ کې تېروي دغې نه راوچت کو. دا د مونږ دا خو ټولو فرض جوړېږي.
یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د فاټا پارلیمنټریان په متفقه توګه د قبایلي سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلي سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلي وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځنې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا د آزاد کونسل ورکړل شي. او ځینې قبایلي مشران هم بیا د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره میرمن نسیم ولی خان د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو یا ورته ځانته صوبې حیثیت ورکولو په حق لوای چې ګوند ته به هغه یوه خبره د منلو وړ وي د کومې چې اکثریت قبایل ملاتړ وکړي. له نوموړي سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
عوامی نیشنل پارٹی ولی اس موقف تے چے قبائل سی میں دے پختونخوا سر چی کدا نظام لا صبح شی
بچے زمون انفرادی فیصلی نی اجتماعی زخپلا انفرادی فیصلہ زما چکم پڑا کدا اغدا دا چے دا دا قبائلو نا دا تو پوس خبر دا چے آیا قبائل منسر شامل دلواری سر دے شامل کہ قبائل وہی چمنگ زان لا بیل صبح واڑو پہلے صبح دے والا ورکی کاری واڑی چمنگ چا سر بل چا سر تل واڑو دا وی غا خبر دے امن لشی زکا چ کم زے کے خلقی ام دا اغز اے دا خلقو پر ازا او پر مردے چلے کہ کشمیر کی دین خطی دی کل دین خطی دی او اگے کے فیصلے نکی گی چھ پکمہ طریقہ الیکشن مچی دا سی دلتے
بی بی دا فیصلہ بیا دا قبائلی سمونا چھے دا کامی سملے ممبران دی یا سنٹران دی اگی دا بل روڑی پڑھون بی دل دا سی یو حسک کی گی یو دا سی قدم دا کی گی دا دیر روی تبدیلی نگا
اللہ دا جا آپ دا دے جواب در کولشم چھ کل دا ہر اس کار توشی قبائل یا صوبیشی یا زمونشی او وی خپل ممبران جوړی نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اوی له دې ورکی ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې تط سوچو کې نسبه د ماخال چې سلویخ ممبرانو کړه دینه کوم کزیات او اوس خدای نیم خبر دیلن د اسمبلی ممبران څونه دي پروینس
دا د پښتنو په ګټه نه چې لکه قبایلو ته ځان لایا یا صوبه ورکړل شي یا دې صوبې یو څه جوړ شي په پاکستان کې د پښتنو لوی صوبه راشي
او بچې دا د قبایلو تر دې من نه پته لګ موجوده وخت کې چې د قبایلو کوم تر دې عمل دی دا هی په رڼا کې به وتونګو او چې کله راشي دا به هغه رڼا
هغه خو په خپل دې عمل لا کړی دی چې ځینې خلک وایي چې مونږ خپل قبایلي حیثیت نه غواړو چې ختم شي خو بیا د دې نمائندگان چې په قومي سملې کې دي هغه دغه قرارداد جوړ
بچې د وخت نه مخکې د هیڅ شي اصل او قرارداد راځي بیا به څه کوي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا به سملې کې ممبران دي اتيږي دا غي نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمامه شو خو د پښتنو په
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې له مشر بیگم نسیم ولی خان سره مو زموږ د خبريال خالد خان مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون مازیګر د هغه هیواد سینټ ته په خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅه کوي نوموړي دا هم ویلي چې د ملا عمر مړینه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې شوې ده چې پخپله د ملا عمر زوی هم کړی دی په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریالي رابی اکرم خان رپورټ اورو
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او بهرنیو چارو مشیر د نه پاورس سینټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن عمل په اړه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالۍ لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي سینټ ته د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وویل چې د ملا عمر مړینې له وجې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو یاد دي چې د جولای په میاشت کې افغانستان کې د امن عمل لپاره روان مذاکراتونه د افغانستان طالبانو ځان بیل کړی وو دا دی هم یادوي چې د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات شوي وو د مذاکراتو بل دور چې د جولای په 10 تاریخ کې دوه د مولا عمر د مړینې د خبرونو او افغان طالبان ترمنځ د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار شوي وو افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتو په اړه خبریال طاهر خان وایي چې د دې لپاره سفارتي کوششونه هم شروع شوي دي او هدف یې هم دا دی چې د خبرې یو وار بیا شروع شي
نو اوس یو ښه ماحول دی ځکه چې د امریکا استازي پرون په اسلام آباد خبرې کولې هغه دا خبره کړې دا چې په کابل کې په پاکستان کې چې دغه خبرې کړې دي نو دواړو غاړو اوس دا نظر دی چې د سولې دا پروسه یو وار بیا بحال شي او بیا شروع شي نو سرتاج عزیز چې کوم خبره کړې ده نو هغه په دې بنیاد باندې کړی ده چې کوم هغوی ته دلته د خارج نه مېلمانه راغلي دي او هغوی کابل کې سفرونه کړي دي او بیا د هغې نظر دوی سره شریک کړی دی نو ځکه اوس پاکستان دا خبره کوي ځکه چې پاکستان دا خبره شروع کړې وې بیا دا خبره ځنډېدلې دي نو په پاکستان باندې هم یو خلاقي هم د مواریخ خپله ګڼي چې کوم د افغانستان اندېښنې دي هغه به پانګ ونیسي او د دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو وار بیا ادا کړ
پاکستان لخوا د مذاکراتو کوشنو په اړه د افغان امورو یو بل کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زیوای چې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې خوکیږي خو د دې بیا بحالې لپاره د پاکستان نه توقعات زیات شوې دي د په وینا پاکستان بغواړي چې په هر حال کې د مذاکرات شروع شي
اوس هم څه کسان چې دی په طالبان ته دي چې هغه ملا منصور خپل نوی امیر نه مني یو خو دا خبره چې تاسو پورې نه هم شوې نو زه فکر کوم چې مذاکرات په صحیح ماحول کې او صحیح طریقه باندې نشي کېدلې چې رورو ملا منصور مضبوطیږي دا هغه امارت زیات خلک مني او خاص طور باندې د ملا عمر کورنۍ مني نو بیا به هغه یو مضبوط پوزیشن کې به وي بیا به هغه غټې غټې مهمې فیصلې کولی شي او دا ډېره مهمه فیصله ده چې طالبان بیا د مذاکرات کول غواړي او کنه
واضح دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلی وو چې دواړه ملکونه د اعتماد په بحالۍ رضا شوي دي او په دې هم چې د یو مثبت ماحول لپاره د تورونو سلسله بندول پکار ده
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
پا په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم څلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه څلورو بجو.
اوریدونکو افغانستان ته له شمالي وزیرستان د کډه شو کسانو د کمیټې مشر وایي په اوسنیو شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت او قبایلي مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د پاکستاني پوځ لخوا تیر کال د ضرب عزب عملیاتو تر پیلېدا وروسته تر لسو لکو زیات کسان بې کوره شوي وو چې ورڅخه شاوخوا دو لکو افغانستان ته کړی وړی وي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې
که څم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن لوجي د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه شوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بې کوره کړل شوو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر دوه لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسنی شرایطو کې پاکستان ته نشي ستنېدلای.
سو خامخا به سو ولې بند سو وطن مې خو نه دی بند کډوال چې کوم روان دي هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللای. نن سبا چې کوم کډوال نرم شاته درې مې هغه بند ده په باندې ولاګي چې د بطل طالب سره جنگي کې نو دا زموږ نه نه موږ د ټول کډوال چې کوم متفقه فیصله ده.
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلي مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
چې په هر سرت باندې چې په خپله مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي نه د دباو لاندې ځکه چې دا د دوی نه آزاد دي چې کومه د افغانستان ته تللي دي بل ملک ته تللي دي په هغه باندې چې کومه د جبر قبر زیاتای نه شي کولای او د بل ولا کډوال چې کوم دی هغه په زور هم لاګلی شي په پابندۍ باندې هم لاګلی شي.
د ملک عمر خان وزیر په څیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وایي دوی افغانستان ته د کډه شو وزیرستانیانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
بار بار موږ ته یي هغه طرفه لکه غلام خان باندې چې فورس په تجربه کې داخل تاغه نه اندري کوي او کوم خال چې په لوړه منډي اخري بونډي تر دي دې طرفه دا دایته مقابل کوئی داخل په خپل خپل سیمه تر راځي. حکومت خو موږ په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړې.
د پاکستان د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو ادارې یو لوړپوړی چارواکي عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنیو ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې پکې 1,15,000 کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څه هم عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شوه شمیره نسته، البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
موږ افغانستان گورنمنٹ شو یا نور سره موږ غری هغه سره ولا حال دی روانه به موږ کو فرص کو داستنو حقیقت افغانستان تیوی نه به خامخه د دې مطلب موږ سهل وکړو بس چې دا موږ رونه دی او دی به پتر واستل غواړي.
خو دا به کور کړل سو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او په افغانستان کې دی دا خبره په یو خړه کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پایلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخستی دي.
څوښتا کړشتا چې زمونږ د پښتنو تفوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشومه مې غوې کې ما دې کنده تا پورځان داسې ځنګول ما د ماشومه بچو بچا پډی راشن لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د سپاک کار کې اول د تفې د اچې تر سبنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
په قبایلي سیمه قربانځای کې د زهمشت یو شمیر سیمو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره پریښې دي. متاثر کورنۍ وای په سیمه کې د کډې کولو پر وخت د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې چارواکي وای دغه کډوالو ته مرستې ځکه نه دي رسولي چې فاټا سیکرټریټ ورته د دغه کولو لپاره وینا نه ده کړې. نورحال طارق اورنگزیرا کوي.
پسما کې ډمباکه میرانډا ډاند او سروبه علاقې داسې دي چې هلته نه خلک د کوزي او منځني کورمینا علاوه په ضلع هنګو کې د مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ولی خان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوه اونۍ وړاندې د پوز له خوا ورته د غیلان وشولو چې خپلې کړې دي د سیمې څخه وباسي. دی وایي په سیمه کې څوک هم نه دی پاتې او ټول را وتلې دي.
ټول
یار خان په نامه یو بل متاثره کس وایي په سیمه کې کډه کولو په وخت د حکومت لخوا دوی سره هیڅ داسې مرسته نه ده شوي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال رډیو ته وایي دوی په دې خبر دی چې په زوی مشکې د څلورو کلو خلک بېکوره شوي دي خو مرسته یې لا نشي کولی ځکه چې د فاټا سیکرټریټ لخوا ورته په ګوته شوي نه دي. دده به خبره په زوی مشکې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کېدو پس د دغو سیمو خلک د حکومت د اجازت نه بغیر په خپلې مرضې سره خپلو کورنو ته واپس شوي وو. زیله هنګو پولیس سره نږدې زوی مش سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په منځني کورمه کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د پاکستان حکومت د احتساب ادارې د خیبر پختونخوا د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علی او د تعلیم محکمې درې نور لوړ پوړي چارواکي د واکونو د ناسم استعمال په تور گرفتار کړي دي. عوامي نېشنل ګوند دغه اقدام د غندنې په کولو سره وایي چې د پاکستان مرکزي حکومت د دغه ګوند د پلویانو د پنخه کولو پالیسي خپله کړې ده. له پېښوره د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د قامی احتساب ادارې د خیبر پختونخوا د سانګې د اعلامیې تر مخه د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر ډاکټر احسان علي، د هزاره پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر سخاوت شاه، د نېشنل انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز د ابتاباد کالج چیرمین ډاکټر محمد عزیز خان او د هرا یا هایر ایجوکیشن ریګولیټری اتارټي پخوانی چیرمین پروفیسر همایون ضیاء د اختیاراتو د ناسم استعمال په تور کې د نهې یا سه شنبې پرواز گرفتار کړی دي. خود عوامی نیشنل پارٹی سینیٹر ستارہ ایاز وائی چې د عبدالولی خان پوهنتون د وایس چانسلر گرفتاری هم د هغه پلان یو برخه ده چې پکې یوازې د عوامی نیشنل پارٹی غړي یا د هغوی سره نږدې والی لرونکي په نخښه کیږي.
د ایم پی یا د ایم پی گورنمنٹ کے سکو عقیدہ دے عقید ایرانی سے موقع کے جسے زام مر گئی اور نور خلق اور د ایم پی گورنمنٹ کے صرف نہیں بنے گا لیکن سے خوب دیر خلق نو تک بڑی چیز آگا خلق چکم یا جی منسٹر سارا نیزی ہو یا پادے سارے نیزی ہو نو عقید آتیت کی گی لی جاتی.
د انګلیسي ورځپاڼې دی نیوز لپاره د تعلیم په چارو کار کوونکي خبریال یوسف علي وایي چې د احتساب په قامی اداره کې د ډیرو نورو پوهنتونونو د کرپشن کیسونه هم د پلټنو لاندې دي او داسې نښکاري چې دا گرفتاری په سیاسي بنیادونو وي.
خیبر پختونخوا نور لسنسان دي په دې کې د ډېرو نسانو مشران چې دي هغه د عوامي نشل پارټۍ ګوند سره تعلق ساتي. دا ټول تعینات یانې په تېر شوي حکومت کې شوي وو نو بیا صرف یو احسان علي ولي نیولې کېږي او دا سخاوت شاه چې دی یا همایون ضیاء چې دی یا عزیز خان چې دی د دوی تعلق د عوامي نشل پارټۍ سره نه دی. دا لکه ټیکنوکریټس دي، پروفیشنل دي او ایجوکیشنستان دي خو لکه چونکې دوی په کیس کې انوال وو او دوی خلاف چارجز وو نو دا ونیولې شو.
د قامی احتساب ادارې تر څنګ په خیبر پختونخوا کې صوبایي احتساب کمیشن نږدې دوه میاشتې وړاندې په صوبه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د قدرتي زیرمو وزیر ضیاء الله فریدی او د یاد ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر لیاقت د واک د ناسم استعمال او د کرپشن په تور کې گرفتار کړی دي چې اله اوس هم کیس په عدالت کې روان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پنځنی می بجې کیدونکې دي. د بشیر ګواخ نه به لنډ خبرونه اورو. د خیبر سیاسي اتحاد غړو ګوندونو نن په جمرود کې په یو پریس کانفرنس کې د هغه بیل ملاتړ وکړ چې د قبایلي سیمو د استازو لخوا د قبایلو د حقونو لپاره پارلیمنت کې وړاندې شوی او پکې ویل شوي چې یا خو د قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا ایسه کړي او یا د ځان له صوبه کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سینټ ته د خبرو په مهال ویلي چې دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو په شروع کولو کار کوي. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد کور په کور د ویکسینو درې ورځنی کمپاین روان دی. د شمالي وزیرستان د پولیو کمپاین چارواکو مشال رډیو ته نن وویل چې په دې کمپاین کې دوی غواړي چې له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 9000 زره ماشومان ته ویکسین وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان نن په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې وویل چې خوښ 15 کسان نمونه به له ملکه د بهر تلو څخه منع شو کسانو له لیست یا ای سیل څخه وباسي. هغه د دې وجه نه ده ښودلې. د پاکستان پوځ وایي د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ځمکني مشقونه کړي دي. پرون د پاکستاني پوځ لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پوځي مشقونه د پنجاب صوبې په اټک کې و هفته روان و. د کابل پولیس وایي نن په پغمان ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازادۍ او مشال ریډیو د همکار او خبریال جان اقال کوزی په مرګ نن په یوه خبر پاڼه کې خفګان ښودلی دی. جان اقال کوزی په 50 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د استرالیا په یو روغتون کې سا ورکړ. او امریکا روس ته خبرداری ورکړه چې د شام ولسمشر بشار الاسد له داعش سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا له وروسته ده چې مسکو هڅه پیل کړي چې له جګړو سره مخامخ د شام ولسمشر ته یو نوی حیثیت ورکړي. لن خبرونه مولا بشیر غواخ خبرو د لو سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور د خبریدونکو مشر رسپانه خپل ادارې په پاکستان کې د پولیو په مسله باندې لیکلي او وایي زموږ په ټولنه کې چې کله د یوسیس په حق لا منفی پروپاګاندا وشي نو که هر څومره کوشش وکړل شي خو د خلکو د ذهنونو نه د هغې منفی پروپاګاندا اثرات نشي ختمولی او نه خلک خپل رای بدلولو ته تیار وي. د ادارې په وینا چې د پولیو په رنګ د موزی مرض په حق لا د نامعلومو وجوهاتو له کبله چې کومه منفی پروپاګاندا کړی شوې ده هغه اوس د عالمانو په نصیحتونو باندې هم خلق لذهنونو نو باسی. ادریا مخکلی کی چی خیبر پختونخوا کی پزینه زلو کی د پولی او ضد ساس کور کولو کمپاین روان دی خو ير د چیو شمیر مور او پلار خپل بچو ته خطری ورنکړي. ادریا سی توید مولانا سمیع الحق د پولی او په حق لا تازه بیان ډیر دستاینه ول دی چې پکې نو موړی ویلی د پولی او ساس کی نور کول دی او ماشوم د قتل په مان دی. نو بای چی د پاکستان نور عالمان هم د ماشومانو د ژوند په خاطر پډاګه او پخکار بیانونه ورکړي او دی لړکی خپل ونده سره کړی نو هله به ممکن شي چې د خاورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم شي. بل پلو جنگرس پڼ خپل ادریه کې وای د ترانسپرنسي انټرنیشنل دیو ریپورت مطابق د پاکستان موجوده حکومت په دور کې د درغلي یا کرپشن شکایتونه د تیر حکومت په پرتله ډیر کم را روان دي خو بیا هم 30% سرکاري ادارې داسې دي چې پکې کرپشن ورس په ورځ زیاتېږي او دا هم ویل کېږي چې د نورو ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې 80% زیات کرپشن دی. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ هم ویلي دي چې کرپشن د دې ملک لپاره د کینسر رنز دی او تر څو چې دا نوی ختم کړی شوی پاکستان ترقی نشي کولی. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې دا بجلی غلا کیږي د کیس غلا کیږي ان تر دې چې تیر حکومت کې په حج کې هم درغلی شوی وا او بل دا چې د دې درغلو له وجې سرکاري ادارو ته د کال په سر 450 روپۍ نقصان رسی. ادارې اخیری کې وایي چې د دې هر څه په تناظر کې باید چې د احتساب یو غوړ نظام جوړ کړل شي او دارنګ پکار دی چې سیاستوال هم په خپلو صفونو باندې نظر واچوي او درغل خلق بے نقابه کړي. نو چې کرپشن ختم شي پاکستان به ترقی هم وکړي او نامه به هم روښانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د ګارډین ورځپاڼې ولیکنه وایي د پاکستان پوسټ په هغه هیواد کې د بیان د ازادۍ مخه نیولې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان په غزنی کې د دوشنبې ورځ د جیل ماتېدو پر پیښه مقاله خپره کړې چې وایي له دې وروسته پوښتنه راپورته کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ پرته افغان پولیس د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دی او کنه. د دواړو مقالو مهم ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې رسنیو باندې سخت فشار دی چې په ولس کې د پوځي مشر راحیل شریف د مقبولیت لپاره له پوځ سره همکاري وکړي او ټي وي چینلونه پر پوځ له تنقید کولو ډډه کوي. تر دې پورې چې له یو شخصي ټلویزیون سره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی هغه خبرې نشر نه کړل شوې چې پکې نوموړي ویلي وو وزیر اعظم ورته ویلي دي چې هغه په تعلیم نور اضافي رقم ځکه نشي لګولی چې په پوځي عملیاتو د خرچې کولو لپاره پرې سخت فشار دی. وتلي خبریالان ادعا کوي چې پوځي چارواکي ورته په غیر مستقیم ډول دړکې ورکوي او ورته وایي چې دوی د ترګرو په هدفي لیست کې دي یا د دوی له خبریالۍ داسې شکونه مخې ته راځي چې ګینې دوی د هندوستان استخباراتي ادارې سره سمجوته کړي. د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په حکمرانۍ کې د پوځ مقبولیت ته ډېر تاوان رسېدلی او ښکاري نه چې پوځ به خپل زوړ حالت ته راغلی وي. د میډیا کارکوونکي وایي له پوځ سره د دوی د ملاتړ غوښتنه پر داسې وخت کېږي چې پوځ د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی. بلخوا ورځپاڼه واسې جورنال لیکي د ګل په ورځ د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې د سلګونه قیدیانو خوشی کېدل په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د جیل د ماتېدو لویه پیښه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه شاوخوا 355 تښتېدلو قیدیانو کې 140 طالبان وو او په برید کې 4 پولیس هم وژل شوي. یاد وزارت د پیښې پلټنې هم پیل کړي دي. نا ارامه غزنی ولایت چې د کابل نه په 100 ساعته فاصله پروت دی د جیل ماتېدو پیښه د دې ولایت د صوبا ټینګولو لپاره په روانو هلو ځلو لوی ګزار دی. له دې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا افغان پولیس د نړیوال ځواکونو د ملاتړ پرته د جیلونو امنیت په اغېزناکه توګه ټینګ ساتلی شي او که څنګه. چارواکي وایي د طالبانو لخوا د جیل د ماتېدو 100 ساعته مخکې قیدیانو د جیل دننه احتجاج ترسره کړی وو. نو داسې ښکاري چې د جیل ماتېدو پیښه په همکارۍ سره ترسره شوې وي. د غزنی ولایتي شورا یو غړی وایي په سیمه کې د نا ارامۍ له کبله افغان استخباراتي چارواکو 40 مهم طالب قیدیان د جیل له ماتېدو 100 ګړۍ مخکې بل ځای ته منتقل کړل. په افغانستان کې د جیل د ماتېدو پیښه نوې خبره نه ده. په کال 2011 کې هم په کندهار کې له یوه جیله چې سخت سیکیورټي یې درلوده 1500 قیدیان تښتېدلي وو او دغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ کچه د بل وخت په پرتله تر ټولو زیاته وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشر الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړی چې بشر الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیې بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ما هارون بچا اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکولی شي د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې د شام 4 کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه 2 ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکولی شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسي مطبوعاتو د بشر الاسد یوه مرکه هم خبره کړه چې پکې نوموړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشر الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشر الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په مخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامی ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسالې یوه برخه ده. غربي هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې هوایي بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبره وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپله تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال ریډیو د فورن پالیسی مجلې د پاکستان د ایټمی وسلو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. څونه وړاندې د امریکا یو څیړنیز مرکز ویلي وو چې د پاکستان د جوهري وسلو جوړولو فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. د دغه لیکنې مهمې برخې له عبدالحی کاکړه اورو.
جاوید احمد په فارن پالیسی مجله کې د کارنګي انډاومنت د ریپورت په حواله وایي پاکستان د جوهري وسلو په منډه کې هند شاته پرېښی دی. د ریپورت لمخې پاکستان هر کال د شل جوهري سرګلولو او هند پنځه جوړولو صلاحیت لري. ریپورت اندازه لګوي چې پاکستان به شای په راتلونکو لس کلونو کې 350 جوهري وسلې ولري چې دا به پاکستان د روس او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی جوهري هیواد وګرځوي. جاوید احمد وایي پاکستان شای فکر کوي چې ډېر ذخیره اټومي وسلې به دای له خطره خوندي کړي. د پوینا اسلام آباد او نوې ډیلی په داسې یو امتحان کې راګیر دي چې فکر کوي یوازې د جوهري وسلو په مټ ځانونه خوندي کولای شي. د هند او پاکستان د اټومي وسلو د غمنډې ته په کتو سره جاوید احمد زیاتوي یوازې امریکا داسې هیواد دی چې دواړه هیوادونه له دې خطرناکې منډې راګرځولای سي. د دې لپاره د امریکا ته درې وړاندیزونه کوي. لومړی دا چې باید پر پاکستان او هند فشار راولي چې د پوچ په سطح له یو بل سره رابطه وکړي. دومره دا چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بحران په صورت کې ستراتیژیکه رابطه شل شي نو دواړو ته قابل قبول یو دریم هیواد د زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخه نیولای سي. دریم وړاندیز دا کوي چې باید واشنگټن اسلام آباد ته په شرطونو مالی مرستې ورکړي. د ده په خبره له 2002 کال راهیسې امریکا شاوخوا 30 ارب ډالر پاکستان ته ورکړي دي، خو د دې باوجود واشنگټن ډېره لږ کامیابي ترلاسه کړې ده چې اسلام آباد د وسلوالو ډلو له ملاتړه راوګرځوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بی شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یه هر چکی
دیر دوست مکنل مسلسل تعلیمی داره بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو پرون د پاکستان په سینټ کې دغه ایوان د یوې کمیټې په غونډه کې په هغه هیواد کې پر ټولنیزې انټرنیټي شبکې یوټیوب د لګول شوي حکومتي بندیز پر موضوع خبرې وشوې. سینټرانو له حکومت وغوښتل چې داسې اقدامات وکړي چې په ترڅ کې د پاکستاني وګړو پر وړاندې انټرنیټي اسانتیاو ته د لاسرسي تړل شوي لارې خلاصې شي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د نهې په ماخام د سینیټر شاه حسین په مشرۍ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قائمه کمیټې ونډه وشوه چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې له 3 کالو راهیسې په پاکستان کې یوټیوب نومې ویبپاڼه بنده پرته ده او د عدلي د حکم او د پارلیمان د قراردادونو وروسته هم خلاصه نه کړې شوه. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې یو غړي سینیټر عثمان سیف الله خان بنګش وی چې ګوګل پاکستان ته ویلي دي چې د یوټیوب د خلاصولو لپاره به لومړی قانون سازي کوي. نو کله به ورته دوی یوټیوب خلاصوي. نو په غونډه کې دوی حکومت ته وویل چې زر تر زره دې قانون سازی وکړي. عثمان سیف الله خان بنگش په دې اړه زیاته کړه.
نن هم دې یوټیوب اکسس کېدای شي تھرو پراکسی سرور. نو دا خو یو قسم منافقت ده چې یو شی آلریډی لیګلی اویلیبل ده اور حکومت خو یو قسم ډرامه ده چې دې دا شی موږ بلاک کړی ده. نو جلد از جلد ضرورت ده چې دا لیجسلیشن راوړي دا ان بلاک کړي اور دې کې لګون دي پولیټیکل جی کریج دیم ضرورت ده ځکه چې مسلمان وطن دا داسې موږ ابجیکشنبل مټیریل اجازت نه ورکوي شو خو سعودي عرب کې ترکی کې ملیشیا کې انډونیشیا کې یوټیوب ایکسس کېدای شي. نو موږ پاکستان کې پکار ده چې دا یو فیسلټی ده ایجوکیشن دپاره تعلیم دپاره علم دپاره چې دا دلته ایکسس کېدای شي.
کله چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې په دې غوښتنه د انټرنیټ د چارو یو تجزیه کار اسیم ظفر نو پوښتل نو هغه وی
بین کو ختم ہونا چاہیے
تو یوٹیوب لگے دلے بندیز ختم اول پکار دی او یوٹیوب تا دے دا خلق و رسائی ورکڑے شی. پاکستان کے لدے سربیرا نور مسئلے ہم دی نو دا یو وڑو کی ویب سائٹ نا مسئلہ جوڑول او پا حقی بیا پا پارلمان کے بحث کی گی نو باید چی دا مسئلہ پا فوری توگا ختم کڑے شی او دا پاکستان نور مسئلو اڑختا پاملرنا ورکڑل شی.
دا دا پترس کی یو بل لیکوال او دا قانونی چارو تجزیہ کار اکبروتی مشال ریڈیو تا اوی پکار دے چی دا یوٹیوب دا خلاصول لومڑے حکومت پدې کې د خبرېدونکو موادو د سنسر کېدو بندوبست وکړي. نوموړي زیاته کړه
پدې هر ټیم چې یوټیوب د کلو شي ځکه چې د دې طالبانو ته یا د جمع بیلابیل شبو خلکو ته د دې ضرورت دی ځکه چې دا غیر تعلیمي ضرورت پوره کوي کاروباري ضرورت پوره کوي خو دې کې داسې ټولز پکار دی چې دا غیر مانیټرنګ کیږي او دا غیر سنسر کیږي چې هیڅ قسمه مذهبي توهین دا غیر پذیرې باندې اونه شي د چا جذباتو ته د چا احساساتو ته نقصان اونه رسي او داسې یو فلټریشن سیستم پکار دی چې دا غیر پذیرې باندې خلک د دې نه فائدہ اخلي او چې سټیټ ته یا اولس ته یا یو مذهب ته نقصان نرسی پاغی پس ملنگی اونشی نو زب داو گرم که دا بردی وطن دولت سپارا یو دیر دا فیده او خو او غور خب بردی
یا دیدی ویچی پتیر دور حکومت کی دا حق وقت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دا کال 2012 دا ستمبر پا میاش کی دا پیغمبر اسلام پس پکاوی کی دا جوڑ شوی فیلم پخ پری دو باندی پا یوٹیوب بندیز لگا ولی وو. سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو نن سبا د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ له یو شمېر هیوادونو څخه خلک د پناه اخیستلو لپاره اروپا ته ورځي. دوی اروپا ته د ځان رسونې لپاره له بېلابېلو هیوادونو تیریږي. رپورټونه وایي چې په سلګونو خلک په دې سفر کې مړه او ورک دي. داسې له پاکستان او افغانستان څخه اروپا ته تلونکي کسان په سفر کې تر څنګه حالاتو او ستونزو تیریږي. بوریوال کاکړ اروپا ته رسېدلی یو پښتون ځوان سره غږېدلی دی. راځئ چې ورته غوږ شو دی څه وایي.
د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی اقبال محمد یو له هغو کسانو دی چې د پاکستان، ایران، ترکی، یونان او اچلی له لارې اوس د اروپا اتریش هیواد ته رسیدلی دی. اقبال محمد وای زه د شپږو وروڼو تر ټولو کشر یم. په 22 کلنۍ کې مې قاچاقبرو ته پیسې ورکړې او اروپا ته روان سوم. دی له پاکستانه ایران ته د کړي سفر په اړه وایي د موټر پر سر یې په ډبو کې ځان پټ کړی و چې څوک یې ونه ویني. د د په وینا ځای تنګ و، ګرمي وه، خو ویره دومره زیاته وه چې د ګرمۍ پر زغملو مجبور و. نوموړی په ایران کې د تیرو کړو شاوخوا شل شپو په اړه داسې وایي.
قاچاقبران خو سړی ته د انسان په سترګه نه ګوري، نو کله لږه او کله تنده او کله ستړتیا دا شیان را باندې تېر شو. خوراک خو دونه و چې په ژوندي و، ډېر خوراک یې نه راکوو او چې راکوو یې هم د هغې پیسې راڅخه غوښتلې بازو جویو کې.
اقبال محمد وای چې کله له ایران ترکی ته تللی نو د پاکستان او ایران ترمنځ د کړي سفر په پرتله بیخي زیات مشکلات ور باندې تیر سو.
ما سره خپل بیکو وچه میوه ورا سره د خوراک دپاره یو جوړ جامې وي را سره دغلته ډېر یخو واوره وه داسې و چې مونږ ویلې چې لاړو دغه واورې لاندې کړو.
نوموړی د ایران او ترکیې ترمنځ په غرونو او واورو کې د سفر پر مهال د خپل یو ناروغ ملګري کیسه داسې کوي.
یو کس ما خپله مالته وویل ده چې په لاره سی نشو تللی، کوردان نیولی وو او ډېر زیاتې وهلی وو، پیسې یې غوښتلې. هغه بیچاره سی نشو تللی، د لاسونو پښې ډېر شاخ وو. دا د پښتونخوا سوات خواته کوم ځای وو.
اقبال محمد وای له ترکی د یونان یو جزیرې ته په وړه کښتۍ کې له شاوخوا 15 کسانو سره ولاړم او قاچاقبر کښتۍ د اوبو غاړې ته هم پوره ونه رسوله او موږ ته یې وویل چې کښته سئ. دی وای له ټوپ کولو سره سم پر یو ډبره ولګېدم او بیا مې په تیاره کې ځان له پولیسو پټ کړ.
داسې مې په سینه باندې تلم کوم نه کتل چې دلته وم چې وچې چې مار به یا به کمبل خزندې او ځان مې د غونډۍ سر ته کوم دې څښول څښولو باندې ورساو. خپل هم د جزیره کې وزې وې نه پوهېږم مالو خو کله چې ما دا ول د ما ویل چې دا څه بلا دی دا مالک خپل پولیسو ته نه ورځي خو دا دې خوري.
اقبال محمد وای له یونان مې له دوو تر څلورو شپو سفر د یو کنټینر په صندوق کې وکړ.
زه خپل دغه دوه ټیرو منځ کې دغلته صندوق د صندوقو کې مونږ دغه واچولو. صندوق تیاره وه، معلومات نه کېده چې اوس شپه ده او که ورځ ده. تر څلورو شپو پورې ناسته نه کېدله او بس همداسې پکې دغه سیده ملاس وم.
په زده کړو بوخت اقبال محمد وای د لارې د سختو مشکلاتو ترڅنګ د تعلیم نه درلودلو له کبله په اوتریش یا آسټریا کې پر قبلېدو سربېره له ستونزو سره مخامخ یم. د وویل اوس پوسوم چې تعلیم څومره ضروری دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال له خپلو کورنیو سره یو ځای ژوند کوي. له دوی څخه ځینې لسګونه کلونه کېږي چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تېروي. دا چې د دومره اوږدې مودې کډوالۍ د افغانانو پر کلتوري هلو ځلو څه اغېز کړی او که نه، نجیب عامر د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره له افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه یې په پېښور کې تیر کړي دي. دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریده اغېزمن شوي دي.
د سیمې ځایي کلتور چې دی هغه اغېز ځوانانو به کړی وي. طبعا چې یو ځای کې سړی دېرش کاله 15 کاله اوسېږي کلتور پې اغېز کوي، خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې مونږ یو د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي. که د ژبې د وجې نه ژبه مو څه ناڅه لږه ګرځېدلې وي، هغه مکس شوي په حساب باندې، خو نور کلتور چې دی انانات مو چې دی جامې لباس ناسته پاسته واده خادي مړی ژوندی دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي، دومره فرق نه کوي. ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او مونږ هم پښتانه یو، نو سره کلتور کې دومره چینجز نه دي راغلي، دومره فرق او بدلون نه دی راغلی.
خو پېښور کې میشته افغانه لیکوال او شاعره هما ظفر احمدزی وای افغانانو د ودونو خادیو ملي ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي.
نو د لکه د افغانستان کلتور یا د کوم موږ دغه کوم فامیلونو یا ودونو د مسایل کې کوم رسم او رواج دغه خو لکه ودونه چې دلته کېږي په هماغه طریقه باندې څرنګه چې افغانستان کې کېږي، نو همدغه رسم په هماغه طریقه باندې لمانځل کېږي یا کوم رسم او رواج چې ده. او بعضې نور مسایل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره افغان محصلین دي کوشش کوي، هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې دي کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې لمانځل کېږي نو دلته د لمانځلو کوشش کوي، هڅه کوي نوروز ورځ سوله یا د اخترونو یا د ازادي جشن ورځ سوله.
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د ځونو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې په خوا به په پېښور قونسلګرۍ کې جوړېدې بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
او د افغانستان روان سیاسي حالات څاري، همداسې په بېلابېلو ملي ورځو باندې غونډې کوي، مشاعرې کوي، همداسې هغه افغان محصلین چې
دلته اوسېږي د افغانان ته سیټ راغلي دي هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي ځینې په سکولونو کښې ښوونځیو کښې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري
انډیوال وایي هغه ماشومان چې په پاکستاني ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وایي
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو خصوصا په دې پېښور سیمه کې یا د کوټ سیمه کې دلته ورو ورو د وخت په تېرېدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 50% افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی څنګه چې د پېښور خلک په خپله ژبه کې تقریبا 80% انګریزي او اردو مسلطه ده دغسې د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغسې دا ژبه مسلطه شوه او هم یې په کلتور باندې اثر وکړ
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونې له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي دوی راته وویل
زمونږ خو یو دغه مونږ کوم د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او بیا زمونږ د فرهنګي دفتر په سفارت کې دننه وخت نا وخت هغه فرهنګي یا زمونږ کلتوري کوم ورځې چې دي دا مونږ په روټینه توګه لمانځو د بېلګې په توګه مونږ سږ کال د پاکستان له لوک ورسا سره په ګډه خپل نوروز ولمانځه او ډېر په پراخه توګه په اسلام آباد کښې ولمانځه سي په اسلام آباد کښې ټول پاکستان خلک او افغانانو کښې ګډون وکړه او لومړی ځل د پاکستان په اطلاعات و فرهنګ وزارت را سره ومنله چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کښې نوروز ولمانځو تېره میاشت کښې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځه نو وخت نا وخت دلته سې مونږ فرهنګي سفرونه برابرو اوس په دې کار کوو له خیره سې د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته را وبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو
حبیب زوی وایي د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان لوبغاړي قالین جوړونکي مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو د روانې خپرونې د پای شېبې دي د بشیر ګواښ نه به لنډ خبرونه واورو د خیبر سیاسي اتحاد غړو ګوندونو نن په جمرود کې په یو خبري کانفرنس کې د هغه بل ملاتړ وکړ چې د قبایلي سیمو د استازو لخوا د قبایلو د حقونو لپاره پارلمنټ کې وړاندې شوی دی په دې بل کې راغلي چې یا خو د قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا حصه کې او یا د ځان له صوبه کې د پاکستاني وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون سینټ ته د خبرو په مهال ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې جاري ساتي د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په ضد کور په کور د واکسینونو درې ورځنی کمپاین روان دی چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې 9000 د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان نن په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خوښه 15-16000 کسان نومونه به له ملکه د بهر تلو څخه منع شوو کسانو له لیست یا ای سي ایل څخه وباسي د پاکستان پوځ وایي د پنجاب صوبې په اټه کې 7 هفتې د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره ځمکني مشقونه کړي دي د کابل پولیس وایي په پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګي برید کې 1 تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې افغان حکومت د ازادۍ او مشال رډیو د همکار او خبریال جان آقا الکوزي په مرګ خفګان ښودلی دی جان آقا الکوزي په 50 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د آسټریا په یو روغتون کې سا ورکړه او امریکا روس ته خبرداری ورکړی چې د شام ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري دا له هغه وروسته ده چې مسکو هڅې کړي چې له جګړو سره مخامخ د شام ولسمشر ته یو نوی حیثیت ورکړي او په سربیا کې هغه کډوال چې غوښتلې غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویشیا ته مخه کړي د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسیده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا بشیر ګواخ او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړي. د خدای پامان.